دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 22مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به پاکستان ته د چین د نوي وزیر اعظم د سفر د خبر پښتونخوا په بنو کې د دوهم ځل لپاره د ټاکنو له قبایلي سیمو څخه د نوو منتخب شویو نمایندګانو د پاکستان د نوي مرکزي حکومت د ملاتړ او هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه هیواد سره د هندي حکومت د مرستو او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خپرونه تاندې هیلې درته لرو خو لومړی به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
اول د خبرونو سرټکی د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ با نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. هند د افغانستان سره د بهرنو ځواکونو د وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه او د امریکا صدر اوباما په اوکلاهاما ریاست کې د متاثرینو سره د مرستو په اړه ذمہواری اخیستې ده. او اوس د خبرونو تفصیل ته پام وکړئ. د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ با د هند د دورې نه پس نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه وایي نوموړی د وزیر اعظم په حیث په اول وار د پاکستان سفر کوي چې پکې به د پاکستاني چارواکو سره د اقتصاد، توانایي، ساينس او ټکنالوژي او د خلایي مواصلاتو په یو شمېر مفاهیمتي یادښتونه لاسلیک کوي. صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم چیانګ په اعزاز کې نن د غرمې ډوډۍ کړې چې پکې به د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف په ګډون یو شمېر نور سیاسي او حکومتي مشران ګډون کوي. ټاکل شوی چې لی کی چیانګ به د خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال د نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو، نواز شریف او ځینې نورو سیاسي او حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. لی کی چیانګ په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د هیواد کې به په اول وار د یو جمهوري حکومت نه واک د انتخاباتو د لارې بل جمهوری حکومت ته سپارل کیږي. د خیبر پختونخوا په ضلع بنو کې د صوبایي اسمبلۍ د دوو نشستونو په اوو پولینګ سټېشنو باندې پرون دوباره انتخابات وشو چې پکې د سرکاري نتایجو تر مخه په پی کې یو او یا باندې د پیپلز ګوند امیدوار فخری عالم اډوکیټ او په پی کې دوه او یا باندې آزاد امیدوار ملک شاه محمد بریا ترلاسه کړه. پرونی انتخابات د پوز په نگرانۍ کې وشو چې پکې هیڅ ډول د بدامنۍ پیښه نه درامسته شوه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د هیواد په یو شمېر انتخابی حلقو کې د داندلې د تورونو لوجه په ځنې پولینګ مرکزونو د بیا انتخاباتو امر کړی وو. په بلوچستان کې د تختول شوی وکیل صلاح الدین مینګل راخوشی کړی شوی دی. د بلوچستان پخوانی اډوکیټ جنرال صلاح الدین مینګل د تختول کېدو خواوشا یو نیمه میاشت وروسته تیر شپه کور ته راغلی دی. د نوموړي د کورنۍ غړو نن مشال ریډیو ته ویلي مینګل تختونکو د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه په دشت سیمه کې پریښی وو چې وروسته خپل کور ته راورسېد. صلاح الدین مینګل د روان کال د اپریل په څلورمه نیټه له سریاب سړک څخه تختول شوی وو چې لا یې هم د تختولو وجوهات معلوم شوي نه دي. د یو نوی تحقیق لمخې د دې امکان لګ دی چې ډرون جازونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي سخت دریزو ډلې ختم کړي. په برسلز کې د نړیوال بحران ډلې پرون په یو ریپورت کې ویل داسې ښکاري چې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د مذهبي سخت دریزو وسلوالو ډلو د بریدونو قوت کمزور کړي خو د هغوی ډلې به دړې وړې نه کړي. په ریپورت کې ویل شوی دی په قبایلي سیمو کې د پاکستان د قانون عملی کېدل او هلته د آئینی تحفظ ملاتړ د طالبانو په ځپلو کې مرسته کولی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. هند د افغانستان سره د بهرنو ځواکونو د وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرنب مکرجي د ولسمشر حامد کرزي سره په نوې ډیلی کې د ملاقات نه پس وویل هند د افغانستان سره مرسته باندې فخر کوي. په هغه بیان کې چې د مکرجي د دفتر لخوا جاری شوی پکې ویل شوی هند دې ته تیار دی چې د افغانستان په رغونه کې برخه واخلي، افغان ځواکونه وروزي او د هغوی پرمختګ لپاره کار وکړي. پرون د هند ولسمشر پرنب کرجی سره د لیدلو کتلو ورسته حامد کرزی د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم خبرې اترې وکړې. ولسمشر کرزی د هند دغه سفر پرون شروع کړی دی. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اته طالبان وجلی دي. جګړه هغه مهال ونښتا چې حکومتي ځواکونو پرون په طالبانو برید وکړ. د اندړ ولسوال قاسم دیسیوال پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي په دین خطه کې یوازې څلور پولیس زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو ویان ادعا کړې چې په دین خطه کې یې یولس افغان پولیس وجلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهاما ریاست په یو خار کې د راغلي طوفاني غولې د متاثرینو سره د حکومت لخوا د هنګامي مرستو ژمنه وکړه. د دې طوفاني غولې ځپل شوي خلکو په نوم خپل وینا کې ولسمشر اوباما وویل ټول هیواد د دوی تر شا ولاړ دی او دوی د ځان یوازې نه احساسوي. نوموړي د امدادي کارونو په حواله وویل
As a nation our full focus right now is on the urgent work of rescue.
د یو قوم په هیڅ د ژغورنې کار زموږ اولنۍ ترجیح ده او د دې نه پس د بحالۍ او بیا رغونې کارونه هم زموږ په وړاندې پراته دي.
recovery and rebuilding that lies ahead.
لا هم د دې غولې لوجې درامسته شوې ځان پوره حال نه دی معلوم شوی. خو چارواکي وایي چې لک تر لګه سلی رښتنه نه هغه وخت وجل شو چې دا غولې پرون په مور خار راغله. او بل خبر ده چې د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی او د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد نزدې ملاتړي د ولسمشرۍ د امیدوارانو د لسنه لري شول. د ایران نگهبان شورا او د کورنۍ چارو وزارت د رفسنجانی وصفندیار رحیم مشایی د نمونو د لری کېدو لپاره وضاحت نه دی ورکړی. د شپږ سوه شپږتیا امیدوارانو نه اته تنه لري شول او نور به د جون په 14 نیټه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مقابله کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د چین نوی وزیر اعظم نن د پاکستان په دورځنی دوره اسلام آباد ته ځي. بلخوا هند له افغانستان سره د یو شمیر مرستو ژمنه کړې. له قبایلي سیمو څخه نوی منتخب شوي نمایندګانو د پاکستان د راتلونکي مرکزي حکومت د حمایت اعلان کړی او له نواز شریف سره کتلی دي. یو قبایلي نماینده په دې اړه زیاتوي:
زمونږ اول خبره چې کوم اواز نواز شریف سره دا امن وا امن علاوه فاټه کومې مسالې دي هغه فیصله وو او اتفاق سره ختم کوو.
په جلال آباد کې د ټولنیز ستونزو د حل او د سولې پر راوستو کې د شوز د ونډې تر سرلیک لاندې ورځنی سیمینار وسو چې یو ګډونواله یې پاک کړه. وای
که موږ خپل دا سوله د کور نه ونیسو نو دا سوله به ډېر ښه صورت ونیسي. مثلا د دوو وروڼو مینځ کې د خویندو مینځ کې همدا ښځه ده چې د دوی په مینځ کې اتفاق راولي.
او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ورنځ خبرونه تاندې هلي اوریدل هم هېروي چې دا ځل په قبالي سیمو کې د نجونو تعلیم ته ځانګړي شوی ده.
ټول نقصان ماشومان ته دي ځکه چې یو جاهلانه طریقه راغلې چې نن دا ور دي او دینه غواړي چې دا پدېږي په تعلیم شي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د چین نوی وزیر اعظم لی کی چانګ به نن د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې لی به د وزیر اعظم په حیث په اول ځل د پاکستان سفر کوي چې پکې به د پاکستانی چارواکو سره د اقتصاد، توانایی، ساينس او ټکنالوژي او د خلایي مواصلاتو پر یو شمېر مفاهیمتي یادښتونو لاسلیک کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله څو شیبه وړاندې تازه حال راکړي چې تاسو اورېدو ته بولم.
د چین وزیر اعظم لی کی شیانګ بانن په دوه ورځنی سرکاري دوره نن اسلام آباد تراوسی او په اسلام آباد کې د نوموړي د راتلو لپاره چې کومې تیاریان دي هغه مکمل کړی شوی دي. ولې دا خبرونه هم دي چې دا کله د چین د وزیر اعظم تیارا چې کله د پاکستانی حدودو کې داخله شي نو د پاکستان دوه خصوصي تیارې چې کومې دي هغه د چین د وزیر اعظم تیارې حفاظت لپاره به لکور شي او دغه تیارې چې کومه دغه خپل حفاظتي حصار کې واخلي. په ایئرپورټ باندې د صدر آصف علي زرداری او نگران وزیر اعظم چې کوم دي هغه به خپل د چین چین وزیر اعظم استقبال کوي. دین علاوه چین وزیر اعظم چې پاکستان تر اورسین داغه په درناوی کې با صدر د غرمې ډوړی دغه هم کوي، او دین علاوه صدر سره ملاقات سره سره هغه به د پاکستان وزیر اعظم میر هزار خان کوسو دغه شان د وزیر اعظم د راتلون کې وزیر اعظم چې کم دی ممکنه وزیر اعظم نواز شریف او نور یو شمیر د ګوندونو مشران چې کم دی دوی سره به هم ملاقات کوي. د چین وزیر اعظم چې کم دی هغه به سبا له د سنت اجلاس ته خپله وینا هم کوي، او دین علاوه به هغه د پاک چاینا سینټر چې کوم په اسلام آباد کې داغه دوره به هم کوي. نو چین وزیر اعظم چکم دی هغه بعد ورته په دولس مختلف ایم او یوز چکم دی معاہدے چکم دی هغه به هم لاسلیک کوي، چې پکې غټ غټ معاہدے چکم دی هغه گوادر پورت چکم دی پاغي باندې لکه کار تیزول او دغه شنل ته ایئرپورټ او نور کارونه دا شان د گوادر نه رتوډیر چې د سند کوم علاقه ده هغه د موټر وی په ذریعہ باندې تړل او نیلم جهلم هایډرو پاور کم دغه چې په دې باندې کار تیزول، بل د پاکستان په مختلف خارونو کې د جبو کم انسټیټیوټ چې دا جوړول په ملک ټول ملک کې لکه کلچر سنټر
احمد الله او چې پاکستان ته د چین د نوي وزیر اعظم لی کی چانګ د سفر په اړه تاسو ته حال درکوي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشحال یم یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي ورځ راو دي موږ با جوړ بیرته نه لیدل دلته
په کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیله
د میرمن پاړه ځنګړې ونې خبرونه تاندې هلی تاسو دروانه غړي په پا کې اوریدلای شي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا په ضلعبنو کې د صوبای اسمبلی د دوو نشستونو پر اوو پولینګ سټیشنونو باندې پرون دوباره ټاکنې وسوي چې پر یو نشست آزاد امیدوار او پر دوهم نشست باندې د پیپلز ګوند امیدوار بریا ترلاسه کړه. پرونی ټاکنې د پوز په نگرانی کې وسوي چې د څه ډول نامنی پیښه نه ده پکې رامنځته شوې. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو صوبائی اسمبلی سلور حلقو کې په دوو حلقو پی کې یو اویا او دوا اویا او پولینګ سټیشنو باندې 13 ورځ دوباره ټاکنه وشوې چې د انتخابی کاندیدانو لاړخه د درغلی تورونو په وجه الیکشن کمیشن منسوخ کړی وو. په یادو سټیشنو باندې دوباره ټاکنه د فوز په نگرانی کې وشوې او ووټرانو په جذبه سره پکې برخه واخیسته. دا سرکاری نتایجو تر مخه حلقہ پی کے یو اویا باندھے پاکستان پیپلز پارٹی کاندید فخر اعظم ایڈوکیٹ دا عوامی نیشنل گون امیدوار تیمور باز 15,590 ووٹونو په مقابلہ کې 15,902 ووٹونو سره بریا ترلاسه کړه چې په سلور پولینګ سټیشنو باندې دوباره ټاکنې وشوې او په دغه سټیشنو باندې فخر اعظم 2,101 او تیمور باز 1,089 ووټونه واخیستل. حلقہ پی کے دوا ویا باندھے آزاد امیدوار ملک شاہ محمد دا سرکاری نتائجو ترمخا 15,050 رائے اخستو سرا دا جمعیت علماء اسلام امیدوار حامد شاہ تامات ورکڑا او حامد شاہ ٹول 2,052 ووٹونا واخستل. حلقہ پی کے دوا ویا پدرے پولنگ سٹیشنو باندھے دوبارہ پولنگ وشو. دا حلقہ پی کے دوا ویا نا کامیاب امیدوار ملک شاہ محمد مشال ریڈیو تاوے ورستو پاتی سیما بکا خیل سرا تعلق لری او دا سیمی اولس ور باندے اعتماد کرے چه دا خدمت لپارا بای پورا حسا کوی.
دا لپاک نا دا دعا کوم دی کوم چی کم توقعات چی زمانا چی آلو پاگی بانے پورا وخیزو ویا نن دا عوامی عدلت فیصلہ راغلا مخی چی کم اوٹو ناوی پاگی نزیاتا وا نو زد عوامی پا دی فیصلہ بانے شکریہ دا کوم چی آگی پا ما بیا دوبارا اعتماد وگو زمان ما دا خواهش پی چی انصاف راشی و امن راشی.
دا یادونه دا چې یو لسم مئی انتخاباتو په ورځ د ضلع بنو قومي اسمبلی یو حلقہ این ایش پک ویش باندې پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی بریا ترلاسه کړې. او سلور صوبائی حلقو کے پدوا حلقو پی کے اویا باندے ہم اکرم خان دورانی دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے امیدوار ملک ناصر خان تا ماتے ور کڑے دا او پی کے در اویا باندے جمعیت علماء اسلام امیدوار ملک ریاض خان دا پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار پختونیار پا مقابلہ کے بریا ترلاسا کڑے
که ته هم د قبایلي سیمو زیاترو نو منتخب سو نمائندگانو د پاکستان ل راتلونکي مرکزی حکومت سره د حمایت اعلان کړی دی، خو دلته د آئینی اصلاحاتو نشتوالی د قبایلي مسلو د هوارولو په لاره کې لوی خنډ بلل کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار منور شاه یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په دې وروستیو عامو انتخاباتو کې د قبایلي سیمونه نوي منتخب شوي د قومي اسمبلۍ شپږو غړو د تیر ګل په ورځ لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر میاں نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې یې د هغه د راتلونکي حکومت سره د غیر مشروط حمایت اعلان کړې. دا چې په دې ملاقات کې قبایلي ولستا د ورپېخو مسلو په اړه نواز شریف اسوویل دغه وفد کې شامل د کورمې جنسینا نوې منتخب شوی پارلماني غړی ساجد حسین توری مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ اول خبره چې کوم اواز نواز شریف سره دغه امن وا هغه مونږ ته دا خبره بقاعده سره د ما اول تقریر کې به دا خبره ای چې زه په قبایلو کې امن غواړم. امن علاوه هغه چې وروسته څوک څومره ترقیاتي کورونه دي مطلب مشران دی آگا فیصلے بو او اتفاق سرا ختم کو دی کوشش بو کو دا ختم شی
داراز د دې ملاقات نه سو وخت پس د خپل پارٹی مشرانو ته د یوې وینا پر مهال نواز شریف هم ویل د اقتصادي پرمختګ لپاره تر هر څه مهمه خبره امنیت پر ځای کول دي. بلخوا کارپوهان دا نظر لري چې د قبایلي سیمو حالات به د آئینی اصلاحاتو د لارې سمیږي، خو د دې سیمو پارلماني غړي د خپلو سیمو لپاره د آئینی او قانوني کردار ترسره کولو حق نه لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې حق لوای
د څو کلته الیکشن وګټي نو بیا چې پارلمان ته راشي نو د فاټه د پاره هیڅ نشي کولای، ځکه چې د پاکستان د دستور شیک 245 دی هغه وایي چې فاټه به په پارلمان کې باس لاندې نشي راتلی. د فاټا هر څه چې دی سیاسي انتظامی دا به د پاکستان صدر مملکت کوي.
ساجد حسین توری چې په تیر شوی پارلیمان کې هم د قبایلو نمائندګي کوله د دې خبرې تایید کوي او زیاتوي،
اول خبره خدای نه ده بالکل حقیقت دی چې قبایلو څومره د پارلیمان غړي دي هغه ټول پاکستان ته په آئین جوړولو کې خپل کردار ادا کوي، شي خو د خپل قبایل د پاره هغه 1% کردار هم نشي ادا کوي. د قبایلو دا خواهش ته زیرا څنګه څه چینجز راشي په قبایلو کې، خو بیا یې مونږ د یز هغه هغه سره مونږ د خبرې وشولې چې بالکل دا هغه وخت کوم دی په کور دا د تاسو د قبایلو چې کوم هغه سیاسي خلک دي چې کوم هغه علاقې مشران دي په کار د گورنر هاوس په ترو راوغوښتلی شي یا د پولیټیکلانو په ترو هلته کې جرګې وکړلی شي. د دې خبرې باندې هغوی مونږ سره اګري شوي دي چې د قبایلو څه خوښه وي انشاءالله مونږ هم هغه کوو.
نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې پرامن انتخابات ترسره کېدل د ځایي ولس اولنۍ کامیابي ده او امید دی چې په راتلونکي حکومت کې به دوی دلته د سیاسي او آئینی اصلاحاتو کامیابي هم ترلاسه کړي.
منور شاو چې له قبایلي سیمو څخه د نو منتخب سو نمائندګانو د پاکستان د راتلونکي مرکزی حکومت د حمایت د اعلان او په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو غړی په غړی شیبه په شیبه د تازه معلومات څخه خبر کی. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. په درېم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړیدونکي نواز شریف ته موقع په لاس ورغلی چې په هیواد کې د میډیا ازادي شکري او دارنګ دا خبره یقیني کړي چې د هیواد رسنۍ د هر چا لپاره کار وکړي، خو پښتانه دا د چا نواز شریف په دا هر څه وکړي او کنه. په دې اړه نیوزیک مجلې یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یو لسم به انتخابات شي، په نتیجه کې به یې نواز شریف د دریم ځل لپاره وزیر اعظم جوړ شي. له دې شاوخوا 48 غنټې وړاندې په اسلام آباد کې پولیسو د نیو ټایمز ورځپاڼې خبریال ډیکلن واش کور په ګیره کې واخیستو او ورته امر وکړو چې د نه منلو وړ خبرو لقبل دي له پاکستان ووځي. مقاله کې راغلی دي که څه هم په پاکستان کې انتخابات ترسره شو او یو جمهوری حکومت په مخ ته راشي، خو له بده مرغه په دې هیواد کې په تیر وختونو کې کتل شوي چې حکومتي ادارې زیاتره زورواکه چلوي. معلومه نه ده چې ولې واش له پاکستانه په ویستلو مجبور کړل شو، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې نوموړی د پاکستان ضد وو. د پاکستان په اړه د حیرانتیا خبره دا ده چې د هیواد خپل میډیا د خراب رپورټونو او ایډیټنګ له وجې اوبو اخیستې. خبریالان په بیرحمۍ سره د حکومتي مشرانو د شرمولو په لټه کې وي، خو دوی دا هر څه ډېر په احتیاط سره کوي او کېدای شي چې همدغه وجه وي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د 1992 کال راهیسې په پاکستان کې 250 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای دغه خبریالانو د وژنې په لړ کې ډېر کم تحقیقات یا مقدمه چلول شوي. په پاکستان کې وژل شوي زیاتره خبریالان هم د دې هیواد دي او یوازې په 1300 میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي دي. په مقاله کې راغلی دي کله چې په 1999 کال کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم وو، نو میډیا د ریاست په کنټرول کې و، خو بیا چې کله پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف حکومت په لاس کې واغستو، نو میډیا یې آزاد کړه او لومبي شخصي ټلویزیون جیو په مشرف او د هغه په انتظامیه انتقاد شروع کړو او د لسیزو رهیسې ځپل شوی میډیا خپل زور وشتل پیل کړل. او اوس مهال شاوخوا 40 نیوز ټیوي چینلونه په پاکستان کې شتون لري. په ملک کې تعلیمي شراکه مده، نو همدغه وجه ده چې ټیوي د خبرونو ترلاسه کولو لوی میډیم دی او هم له دې سره د خبریالانو شمیر هم زیات شوی. په پاکستان کې د الکترونیک میډیا نه وړاندې د خبریالانو شمیر شاوخوا 2000 وو، ولې اوس دغه شمیره قریبا 10000 ته رسیدلې ده. د مقالې په اخره کې راغلی دی له نواز شریف سره اوس ښه موقع ده چې میډیا آزاد کړي، او دا مهال چې په پاکستان کې په لسګونو ټی وی او ریډیو چینلونه دي، نو نواز شریف کولی شي د دې په کارولو سره ولسی مفکوره بدل کړي.
اسرار الله مومند چې په ټایمز چې په ډیلی ټیلی اسرار الله مومند چې تاسو ته د خبریالانو د وبخشي زموږ خبریال اسرار الله مومند چې په نیوز ویک مجله کې د هغې مقالې مهم ټیک تاسو ته ورول چې په کلیکل سی و د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف ته موقع په لاس ورغلی چې په هیواد کې د میډیا ازادي شکړي او رسنۍ آزاد کړي. ډیلی ټلیګراف رسپانې په پاکستان کې سرکاري ملازمینو ته په دفترونو کې د ورستي هدایت په اړه مقاله لیکلې ده. ملازمینو ته حکم ورکړل شوی چې په دفترونو کې د کمرنګ لباس اغوندي او جراپې دې هم نه اچوي. دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په ملک کې د لوډ شیډنګ ستونزه دوام لري. د مقالې مهم ټکي به ملیحا مرزاده درته واوروي.
ډیلی ټیلیګراف لیکي په پاکستان کې سرکاري ملازمینو ته په دفترونو کې د لباس په اړه 13 اونۍ یو یاداښت ورکړل شوی دی. د دغه حکم تر مخه ټول کارکوونکي باید د جورابو بغیر سینډلې پخپو کړي. ورځپاڼه لیکي د کابینې امر وایي چې په سرکاري دفترونو کې به تر هغه ایر کنډیشن نه استعمالیږي تر څو د انرژي صورتحال ښه شوی نه وي. د لباس په اړه کارکوونکو ته ویل شوی دی چې سپین او یاد پیکه رنګونو کمیس ته اغوندي چې پتلون دې هم ورسره کم رنګوي. ټولو سرکاري ملازمینو ته د تیاری لپاره 8 ورځې ورکړل شوی دي. ډیلی ټیلیګراف لیکي دا غیر معمولی ګام په داسې حال کې د پاکستان لخوا د بجلی د بچ کولو په مقصد د کوششونو یو نښه ده چې په ملک کې د لوډ شیډنګ مسله دوام لري. د رسپانې په خبره په پاکستان کې د بجلی کمپنیانې د هیواد د ضرورت په دریو کې دوه برخې بجلی پیدا کوي. د پیداوار زاړه ماشینونه ضرورت نشي پوره کولی او حکومت هم بجلی پیدا کوونکو کمپنیانو ته د پیداوار پیسې نشي ورکولی. دغه ماشینونه چې په 1980 کې جوړ شوي د زیات فشار له امله نور په خرابې دودي. رسپانلی کې د نوي حکومت تر جوړېدلو پورې د اوبو او د بجلی نگران وفاقي وزیر مصدق ملک هم د پټرولیم او د خزانه د وزارتونو لخوا د همکاري نه کولو په اړه شکایت کړی دی چې په خبره پیسې نه ورکوي. رسپانه د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه لیکي چې په ګوجرانوالا او فیصل آباد کې تر 40 غنټو پورې او په پیښور کې 14 غنټې ریکارډ شوې دي. اسلام آباد کې هم لوډ شیډنګ روان دی. په قبایلي سیمو کې یوازې د 6 غنټو لپاره بجلی وي او په پنجاب کې د بجلی کمی صنعتونو ته نقصان رسولې دي. مصدق ملک او د پټرولیم او قدرتي معدنیاتو نگران وزیر سهیل وجاهت صدیقی په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي په یاد بحران قابو نشي موندلی، چې د ډیلی ټایمز په خبره مالی محدودیتونه د بجلی د کمی ستونزه په هوارولو کې تر ټولو لوی خنډ بللې دي.
ملیحا مرزاده و چې د پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه د ډیلی ټیلیګراف د ورځپاڼې کې د خبرې سي مقاله حال درکاوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه خپل ریپورت کې لیکي په پاکستان کې په تیر یو کال کې داسې ریپورتونه مخې ته راغلي چې پکې د لژکیو سره امتیازي سلوک شوی او پر خلاف یې په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریپورت غټه کې به فرخنده وزیر درته واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مئی په شلمه نیټه په جهان کې د مذهبي ازادۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی. دغه رپورټ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړاندې کړ، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي سفیر سوزان جانسن د دغه رپورټ په اړه د سوالونو ځوابونه ورکړل. د پاکستان په اړه دا رپورټ وایي په دغه هیواد کې ځینې قوانین او پالیسۍ په مذهبي ازادۍ بندیز لګوي. د آئین تر مخه اسلام د دغه هیواد کاری مذهب دی او ټول قوانین هم د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې جوړ شوی دی، خو د حکومت ځینې کارونه او پالیسۍ بیا داسې دي چې له عملی مذهبي لګکی په ازادۍ سره ژوند نشي کولای. بلاسفمی او ځینې نور امتیازي قوانین داسې دي چې د مذهبي لګکیو خلاف استعمالیږي. حکومت چونکې د هغه پیښو ډېرې کمې پلټنې کوي چې پکې په مذهبي لګکیو وسلوال بریدونه شوي دي، نو ځکه سزاګانې هم نه دي ورکړل شوي. داسې رپورټونه هم دي چې د مذهبي لګکیو غړي په جیلونو او بندیخانو کې د امنیتي ځواکونو لخوا هم ځورول کیږي. حکومت اگر چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره یو څه ګامونه پورته کړي دي، لکه د کامی یووالي وزارت جوړول او د اقلیتونو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وجنې وروستو د اقلیتونو د وزارت لپاره یو خاص صلاحکار ټاکل کېدل شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو دا رپورټ د پاکستان په اړه د هم وایي. په دغه هیواد کې د یو مذهب سره د تړاو په لړ کې د امتیازي سلوک رپورټونه هم دي. په ټولنه کې د مذهبي لګکیو په اړه برداشت په کمیدو دی او داسې رپورټونه هم دي چې په دغه هیواد کې د مدني ټولنې غړي او اقلیتونو مشران د مذهبي ازادۍ او یا د لګکیو په اړه د خبرو کولو ویریږي. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم ځکه وژل شو چې د یوې عیسوي ښځې د کیس په اړه یې خبرې کولې. په پاکستان کې فرقه ییز نښتې هم د ښکاره کوي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت کمی له وجې ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. د احمدیانو، شیا، هندو او د نورو ډلو په غونډو وسلوال بریدونه وشول چې پکې یو شمېر خلک وژل شول. رپورت وایي په تیر یو کال کې د امریکا حکومت په پاکستان کې د اقلیتونو سره د سلوک ته نږدې نصارنه وکړه او د دغه هیواد د حکومت سره یې د اقلیتونو د حقوقو په خوندي ساتلو او د ځینې امتیازي قانونونو د ختمولو په اړه هم خبرې وکړې.
فرخنده وزیر وچ په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ریپورت وړاندې کوي. امریکای ډرون بریدونه د 2004 کال راهیسې شروع شوی او تر دې دمه په خواو شات 400 بریدونه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي، چې زیاتره بریدونه د ولسمشر اوباما په وخت کې د پاکستان په قبالي سیمو کې ترسره شوي دي. ډی پی خبری اژانس لیکي ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکي زیارت په ورځ وینا کوي او تمه کیږي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ او د ډرون بریدونه په اړه به هم خبرې وکړي. په دې حق نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای خپل دی رپورٹ کی لیکي امریکا کې ډرون بریدونو باندې نیوکه کوي. امریکایان فکر کوي چې د راروان زیارت په ورځ به صدر باراک اوباما خپل وینا کې په دې حق لا خبري وکړي. د نوموړي دا وینا به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا کانګرس د ترهګرۍ خلاف جنگ او په خاص توګه د ډرون بریدونو په اړه زیات نه زیات معلومات غواړي. دا رپورٹ په واشنگټن کې د بروکینګز نومې یوې ادارې د کارکونکو پیټر سنگر د خولې لیکي په داسې حال کې چې د هوانا دشمن په نخښه کوي او امریکایي ځواکونو ته پکې نقصان نه رسیږي. د خبرې امریکا کې د ډرون مخالفت کم کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې یو شمېر نورو هیوادونو هم د ډرون جوړولو کار شروع کړی چې پکې جرمني ډیر زیات تاوان وکړو، خو د امریکا په ډول ډرون جوړولو کې ناکام دی. نو ځکه اوس د امریکا نه درې ډرون جازونه اخیستل غواړي چې د یو قیمت با یو کروڑ او یا لک ډالر وی. دا راز برتانیا، اسرائیل، اټلی او چین هم کوشش کوي چې خپل ډرون جازونه جوړ کړي. د دې رپورت تر مخه امریکا کې خلک د ډرون بریدونو د اهدافو په اړه اندېښنې لري او غواړي چې د نظام کې ډېر احتیاط او رونواله پکار دي. خو د قانوني چارو کارپوه کلیر فینکلستین وای د 2001 کال د نیویارک ترهګر بریدونو نه پاس امریکایي کانګرس صدر ته د القاعده او طالبانو خلاف د هر ډول کاروایي اختیار ورکړی دی چې اوس په عدالت کې هم نشي چیلنج کېدلی. بلخوا سینیټر جون میکین تیره هفته په سی آی ای ټینګار کړی چې دا وایي چې آیا په مالی، لیبیا او شام کې د القاعده د نوي سانګو خلاف هم ډرون کاروي او کنه. دا راز د ډرون بریدونو مخالفت کوونکې یو تن یوګین پوریر ډی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي د لړکې د صدر اوباما لخوا ممکنه وینا دا سرګندوي چې که د ډرون مخالفت نه وي هم نو داسې معلومیږي چې خلک په دې حواله خنه احساسوي. د ریپورت تر مخه وایټ هاوس وای اوباما به د ګوانتانامو بی جیل د بندولو په اړه هم وینا وکړي. خود د دفاعي چارو کارپوه سنگر وای اوباما به هڅه کوي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه پالیسۍ کې د کانګرس شاملول او رونواله راولي.
منور شاو چې د ډرون بریدونو په اړه د ډی پی خبري اژانس د راپور مهم ټکي تاسو ته ورول. وخت د سهار 10 بجې سو د مهم خبرونو د لنډیز د پاره وارور کوو. منور شاو
د چین وزیر اعظم لی کی چیانگ با د هند د دورې نه پاس نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا پرون جاری شوی و خبر پاڼه وایي نوموړی د وزیر اعظم په حیث په اول وار د پاکستان سفر کوي چې په کې به د پاکستان چارواکو سره د اقتصاد، توانایی، ساینس او ټکنالوژي او د خلایي مواصلاتو یو شمېر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کوي. د خیبر پختونخوا په ضلع بنو کې د صوبایي اسمبلۍ د دوو نشستونو په اوو پولینګ سټیشنونو باندې پرون دوباره انتخابات شوي چې پکې د سرکاري نتیجو تر مخه په پی کې یو اویا باندې د پیپلز ګوند امیدوار فخر عالم اډوکیټ او په پی کې دوه اویا باندې آزاد امیدوار ملک شاه محمد بریا ترلاسه کړه. په بلوچستان کې تختول شوی وکیل صلاح الدین مینګل را خوشی کړی شوی دی. د بلوچستان پخوانی اډوکیټ جنرال صلاح الدین مینګل د تختول کېدو خواوشا یو نیمه میاشت وروسته تیر شپه کور ته رسیدلی دی. د یو نوی تحقیق لمخې د دې امکان لګ دی چې ډرون جازونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي سختدریزو ډلې ختم کړي. په برسلز کې د نړیوال بحران ډلې پرون په یو ریپورت کې ویل داسې ښکاري چې ډرون بریدونه به قبایلي سیمو کې د مذهبي سختدریزو وسلوالو ډلو د بریدونو قوت کمزور کړي خو د هغوی ډلې د منځه نشي وړلی. هند افغانستان سره د بهرنو ځواکونو د وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجی د ولسمشر حامد کرزی سره په نوی ډیلی کې د ملاقات نه پس وویل هند د افغانستان سره مرسته کولو باندې فخر کوي. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اته طالبان وجلی دي. جګړه هغه مهال ونهته چې حکومتي ځواکونو پرون په طالبانو برید وکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهاما ریاست په یو خار کې دراغلي طوفاني غولۍ د متاثرینو سره د حکومت لخوا د هنګامي مرستو اټمنه وکړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه واوریدئ. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوړسو.
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې د پاکستان ولس دا وخت کوم مسلو سره مخامخ دی نو هغه کې معاشي بدحالینه علاوه ترهګري او عسکریت پسندي هم ده. او دا یو خبره ده چې د روان حکومت چارواکو ته د دې مسلو ادراک شته چې خپل ذمہواریان سمبالول نه مخکې په دې مسلو قابو موندلو لپاره منصوبه بندي کوي. اداره زیاتوي چې د سخت کال فروری په میاشت کې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو وړاندیز کړی وو چې د کام په بهترین مفاد کې حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. اداره وایي چې د هغه وخت حکومت د دې تجویز مناسب جواب نو ورکړي خو در روان حکومت وزیر اعظم نواز شریف دا تجویز قبول کولو اشاره ورکړي ده. اداره لیکي ک طالبان مذاکرات کولو کې سنجیده وي او سیاسي ګوندونه خپل ځامن جوړول غواړي نو د امن کوښښونو لپاره د خپل هم ضمانت ورکړي. اداره زیاتوي چې د خبر اترو په میز دوړ اړخونه د یو بل خبرې اترې اوریدي شي او د مسلو حل راوستل شي ځکه چې په تیر وختونو کې د نړۍ غټې غټې مسلې په دې طریقې حل شوې دي او ممکن ده چې دا مسله هم د مذاکراتو د لارې حل شي او د دې په نتیجه کې پاکستان کې یو ځل بیا د امن او خوشحالۍ ورځې واپس راشي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي دي چې د تیرو لسو کالو د بدامنۍ صورتحال وروسته په فاټا او خیبر پختونخوا کې امن بحال کړی شوی دی خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سرمایه کار رامخته شي او په سیمه کې سرمایه کاری وکړي. اداره لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر دې دعوې سره اتفاق ممکن نه دی ځکه چې په موجوده وخت کې هم په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد عملیات روان دي چې وجی خلک کړي کوي او د ملک په مختلفو سیمو کې جوړ کړی شوی کیمپونو او یا د کرایې په کورونو کې میشت دي. اداره اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې اول په سیمه کې په صحیح مانو کې امن قائم کړي نو وروسته د سرمایه‌کارانو ته په سیمه کې د سرمایه‌کارۍ کولو دعوت ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي د پاکستان پارلماني ټاکنې یو تاریخي واقعیت ځکه هم و چې په لومړي ځل د ولس په رایو د حکومت انتقال کیږي. بلخو واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو بهیر په دې وروستیو کې ډېر کمزوري شوی دی. د دوغ دوړ مقالو مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
امریکای مجله ټایم کې لیکوال آرین بیکر لیکي چې په دې خبره کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د یو لسمې مایع د پارلماني ټاکنو له وجې د پاکستان ولس د ووټ په ذریعه د یو هغه سیاسي حکومت چې خپل پنځه کاله آئینی مدې پوره کړه بل سیاسي حکومت ته د واک سپارلو بهیر بشپړ کړو. ګنې دغه هیواد واک به د دې نه مخکې یوازې د کودتا او لارې منتقل کېدو. لیکوال لیکي چې که څه هم د دې ټاکنو پر مهال به هم پوس کله کله په یو نه یو شکل کې رابرسېره شو خو د خپلو بارکونو نه راونه وته. آرین بیکر لیکي چې دا مهال د امیدونو محور هغه عمران خان ګرځېدلی دی چې څه موده مخکې د سیاست په میدان کې هډو حیثیت نه و. د کرکټ وتلی لوبغاړی شپېته کلن عمران خان د هغو پاکستاني ځوانانو د ګوټونو په سر د وزیر اعظم سوکای ته د رسېدو قسم خوړلی و چې په دغه هیواد کې د بدلون پلویان و خو هغسې ونه شول څنګه چې د عمران خان خواهش و. او بل دا چې په پاکستانی سیاسي نظام کې د نوو سیاستوالو یو مقام ته رسېدل ګران کار دی خو بیا هم د هغه تحریک انصاف ګوند په دغه نظام کې څومره ځای موندلی شو هغه تر لاسه کړو. لیکوال آرین بیکر لیکي چې د پاکستان د رای ورکوونکو اکثریتي برخې دا ځل درې شپېته کلن نواز شریف ته یو وار بیا په دغه هیواد کې د اصلاحاتو موخه ورکړه. په دغو کې تر ټولو مهمه خبره په دغه هیواد کې د بجلی د کمښت په ستونزه قابو کول دي ځکه که دغه کار وشو نو له وجبه د دغه هیواد اقتصاد په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. د نواز شریف انتخابي ناره هم د روښانه پاکستان وه. په تیرو پنځو کالو کې واکمن پیپلز ګوند د بجلی د نشتوالي دغه ستونزه کې ناکامه شوی و او ځکه به ورته خلکو د تیرو ګوند ویلو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله پامیلا کانسټیبل لیکي چې په افغانستان کې د سپرلي د کلنی جنگي موسم په پیل کې که څه هم د بریدونو لړۍ بې توازنه ده خو د تیر پیر په ورځ د هغې ځانمرګي برید په شمول چې یو سیمه ییز مشر یې ووجلو دغه لړۍ روانه ده او د دا ډول هرې پیښې که چاودنه وي که تختونه او یا څه بله د طرحې پیښه نفس د طالب یاغیانو سره د خبرو اترو هیلو کې تتواله راځي. فامیل لیکي چې په دیرش میلیونو نفوسو مشتمل د افغان کام که څه هم د ولس مشرۍ د ټاکنو او ناټو ځواکونو د ستنېدو نه پس د یوې بلې تباهۍ په تمه دی خو بیا هم افغان حکومت او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د امن د امید شمع په زړونو کې بله ساتلې ده او وایي دا ځل وخت او حالات به د دوی ملګرتیا کوي. سموده مخکې د طالب یاغیانو سره د خبرو اترو لپاره سازگار ماحول جوړ شوی و او په تیر دسمبر کې په پیرس کې د افغان حکومتي چارواکو اپوزیشن مشرانو او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو یو دور هم شوی و. په دغو خبرو اترو کې ګډون کوونکو یو شمیر استادو ویلي وو چې دا یو ډیر ښه ګام و خو تر دا مهال د هغو خبرو اترو کومې نتیجې راونه وتې.
مجید بابر او چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي.
دا مشال ریډیو ده.
هند له افغانستان سره د نور مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په نوې ډیلی کې تر لیدو وروسته وویل چې د هند لپاره دا د ویاړ خبره ده چې له افغانستان سره مرسته کوي. له افغانستان سره د هند د نو مرستو په اړه زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. په هغه بیان کې چې د هند د ولسمشرۍ دفتر خپور کړی دی د هند ولسمشر پرناب مکرجی ولسمشر حامد کرزی ته په نوې ډیلي کې د خبرو پر مهال وویل هند پر دې ویاړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هند ولسمشر بیا وویل نوی ډیلی به د انتقال په سخت وخت او د پرمختګ او ملت جوړونې پر مهال د افغانستان تر څنګ وي. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې هند دې ته تیار شوی چې تر خپله وسه د افغانستان د ځواکونو په روزنه او تجهیزولو کې مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزی بیا پرون وروسته تر دې چې د هند له ولسمشر سره ولیدل د دغه هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ سره یې خبرې وکړې. تر دې لیدنو کتنو مخکې د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ویلي وو چې ولسمشر کرزی له هنده د هر راس مرستې غوښتنه کوي څو افغان ځواکونه او امنیتي مؤسسات پیاوړي شي. افغانستان دو کال مخکې له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې په هغه کې د هند له لوري د افغانستان د ځواکونو د روزنې ژمنه شوې وه او اوس هم یو شمېر افغان پوځي افسران په هند کې په زده کړو بوخت دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې افغان ملي ځواکونو له طالب وسلوالو سره نښته کړې چې په پایله کې اته طالبان وشل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. دوی وایي په نښته کې څلور افغان پولیس هم ټپیان شوي دي. زموږ همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي نښته پرون د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې ده چې نه ساعته یې دوام درلود او د اتو تنو طالبانو په وژل کېدو پای ته ورسېده. دوی وایي لسګونه طالب وسلوالو غوښتل د اندړو پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړي، خو وایي افغان ملي ځواکونو ورباندې وار له مخه کړی او د ولسوالۍ تر ودانۍ ډېر لرې یې ورباندې برید کړی دی. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي له طالبانو سره نښته ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو کړې ده. دوی وایي په نښته کې اته تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
طالبانو پلان درلود چې د اندرو ولسوالۍ باندې د مزایلو یا د اوانونو حمله وکړي. پولیس دوی ووتل او د پولیسو په ډیجن په نتیجه کې بیا تر اوسه اته نفره چې معلوم شوي دي طالبان له بینه کې کړي مو شوي دي او
دا تقریبا دوام درلود. د سوال وای په نښته کې څلور پولیس هم سربیران ژوبل شوي دي چې تر درملنې وروسته بیرته خپلو دندو ته تللي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې یولس تنه پولیس وژلي دي. لس ورځې وړاندې د اندړو ولسوالۍ په غوټانو سیمه کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ هم نښته شوې وه چې اته تنه طالبان پکې وژل شوي او لس نور ژوبل شوي وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په جلال آباد کې د ټولنیزو ستونزو د حل او د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار پرون ترسره شو چې یو شمېر نارینه او ښځینه پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په یو راپور کې راکوي.
دغه سیمینار چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د خاریانو ټولنې په نوښت او د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک په تخنیکی همکارۍ جوړ شوی و، د ننګرهار د ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره پکې د دغه ولایت د ځوانانو د فدراسیون او پوهنتون محصلینو برخه لرله. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې د خاري ټولنې مشر عبدالصمد حکیمی چې د یاد سیمینار تابعی نیولې وه مشال راډیو ته وویل:
نن موږ په جلال آباد کې په سولا کې د ښځو د رول تر سرلیک لاندې سیمینار جوړ کړو. څلوېښت پورې ښځو او نارینه پکې برخه لرله. دا سیمینار د افغانستان د مدني ټولنه د سولې شبکې لخوا تمویل شوی چې د سولې د راوستو په لارو چارو پکې خبرې اترې وشوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زورا صدیقی وایي چې په کار د چې تر هر سړومبه په یو کورنۍ کې سولې رامنځته شي او په دې کار کې باید مېرمنې په اله ونډه واخلي.
کومه چې ماشوم د مور نه پیدا کیږي دا د مور د غېږ نه دا سولې غسلې شي. کومه خپل دا سولې د کور نه ونیسو نو دا سولې به ډېر ښه صورت ونیسي. مثلا د دورونو مینځ کې، د خویندو مینځ کې هم دا ښځه ده چې د دې په مینځ کې اتفاق راولي. کومه چې اتفاق دا خپل سولې مینځ راځي. تعلیم او تربیه د سولې پورې تړلې، صحت د سولې پورې تړلې دي، انکشاف د سولې پورې تړلې دي. نو مینځ باید می شکو شوشو کی چې خپل اولادونه خطر بیا کی.
د مدني ټولنې یو فعال څنګه جبارخیل هم وایي چې کده کورنۍ په کچ سوله قائم کړې شي نو د هیواد تر کچ سوله هم رامنځته کیدی شي.
که یو مرمن واقعا و غواړي چې مثلا سوله تامین شي نو حتما سوله راتلی شي. په ځای دې چې یو مور خپل ماشوم ته د لالو په ځای باندې د سولې سندره ووایي دا ډېره غوره ده. په دې برخه کې د ښځو نظریات ډېر مثبت او ډېرې پیسه باندې تشویق شوې دي. نور هم باید د سولې په پروسې باندې کار وکړي او د ټولنیزې سولې په راوستو کې دوی هغه خپل رول ادا کړي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل داد محمد ناوک دغه شان سیمینارونه د سولې دراوستو زمين وګنل.
زه فکر کوم دغه سی کانفرنسونو دایرول په دغه سی شکل باندې له هر سیمې له هر طبقې له هر نظر خلک پکې وي ډېر خېدي او د سولې پراته کې دغه اړین ځکه دی او تاثیر به ځکه ولري سي. اصلا دغه ټولنیزې سولې ته د کلی او د ولسو تقریبا د هیواد په سطح باندې جوړه راوستل سي.
د سیمینار اکثره ګډونوال په دې باور وو چې د جنگ تر ټولو لوی قرباني میرمنې ورکوي نو پکار ده چې د سولې پر اوستو کې فعال ونډه واخلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلی ته چې دا ځل په قبایلی سیمو کې د نجونو تعلیم ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه جوړونکې فرخنده وزیر ده. راځي چورته ورس.
اوریدونکو په تاندې هیلې خبرونه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به په قبایلی سیمو کې د نجونو د تعلیمي صورتحال په اړه تفصیل واورئ.
یو جاهلانه طریقه راغلی کنه دا ور دي او دین نه غواړي چې دا تدریجي په تعلیم شي.
د پاکستان قبایلی سیمه چرته چې د پخوانه د نجونو تعلیمي صورتحال د بدحالۍ اخکار وو. د سختو روایتو له امله د ډیرو سیمو جنکۍ نشي کولای چې سکولونو ته لاړ شي او بیا د 1300 کلونو راهیسې د بدامنۍ له وجې د جنکو تعلیم ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. د قبایلی سیمه مومندو یو استاده رابعه په دې اړه وایي. رابعه وای په قبایلی سیمو کې کمیونټی سکولونه هم ختم کړل شول. په دغو سکولونو کې یو خو په سیمه کې خودو ته روزګار حاصل بو او بل جنکو هم په کور دننه تعلیم حاصلولو. دا چې د کمیونټی سکولونو د ختمولو سره په سیمه کې د جنکو تعلیم ته څه زیان ورسید په جواب کې دا وای. دا چې د کمیونټی سکولونو څه ګټه وه او آیا دا واقعي د تعلیم د خورولو په لړ کې یو اسانه طریقه وه په جواب کې رابعه وای.
یہ ڈیر پہ ڈیر سہولی دی زمنگا سکولوں کی تقریباً کی دستاؤ نہ بر بر تعداد دو پا آم دور کی سے کم دور کی دا پوگ نو شورو سکولوں کی پوگ نو شورو شری بدی نمک کے بعد زمنگ پہ سکولوں کے 100 120 110 پہ ان کم دن کے سکولوں کی بڑا تعداد اور چکھل دا شروع شو نے زمنگ سکولوں کی تعداد اور زیاد شو 120 اور اوی تعداد یا 20 30 کسانی بڑے سرکاری اسکولوں کی پرائمری کی
په پاکستان کې د یو لسمې مې د انتخاباتو لپاره د باجاور د ان اس لور سلويختم نه بادامزري هم بلاړه و. د بادامزري تعلق د باجاور د ارنګ سیمې سره دی. هغه انتخابات خو ونه ګټل، خو دا وایي یو ارمان یې دا هم دی چې تعلیم یې حاصل کړی وي او ځکه اوس غواړي د خپلې سیمې ماشومانو ته د تعلیم د سهولت ورکولو لپاره کار وکړي.
زمنګ تعلق خدارنګ سده منګ خور دارنګ یو بیا ز خو پیدائش مردان کی مال تلوي شوم بیا زما غي نفس زما وادارنګ ته بیا و شو نو بس البته خو د تعلیم مسالې خو په دی وجه خو منګ ډیر افسوس کو چې ز دې دغه تر له مخو هم چې ما نه دی کله نو چې زمنګ داراتلون کې نسل دی د تعلیم نه محروم پاتې نشي او د تعلیم و کی او دی خپل لکه خپل ځان بیا خپل سپورت کولای شي. دغه اوس موږ ډیر افسوس کوو خو زموږ تعلیم نشته دی. تعلیم خو هلته داسې و چې خو موږ مقه د رنګ خلکو نو لکه هغه دغه بیا موږ سره کوو او بیا تلې داسې یو دوه درې کاله لاړو خو بس بیا ویل چې تاسو غټ یستئ تاسو مزه یو د مشرانو د طرفه ډېر دغه راسته نه و نو اوس موږ افسوس کوو چې موږ دا تعلیم ولې ونه کړو.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ په لویو راځو ته موږ باجول بیرتن دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
د قبایلی خزو د پرمختګ لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان بیا وای په تیرو کلونو کې قبایلی میرمنې د بیکوري د ژوند د تیرې شوې جنکو تعلیم حاصل نکړې شو او نه اوس هغه د پخوا پرنګ ژوند پاتې شو. داوای
وې څوک مې د حاله څه خبر دی پرې د کم پزړه د نه نظر زو ما د خپل کور نه به کور دی در په در دی خاور په سر دی ا وختونه اوس تیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانی کیږي چې اپ خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با پچنه باندې په مجلس کې نه استي یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کو او په ټوټه بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دیپغه ژوند په اوس کړیږي چې لکه په خوا کچرته دریاب شي چې د کوچانو کډه بتلی چې کوم ځکه با کډه وا وخت الته به خور لور واده کړ به چرته لس کال بعد پښتنه کوله اوس زمونږ د قبایلی خويندو مندو دا حال شو.
دا چې په تیرو کلونو کې په فاټا کې تعلیم او خاص کر د نجونو تعلیم ته څومره زیان ورسید په جواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
کورچان دې سکولونو خود څوک خبره نشي کولای چې نه په باجاوړ کې شته ده نه په مومندو کې شته ده څه سکولونه یې والوزه او څه نه بلکې ډېر زیات سکولونه یې والوزول الوزولې دي د هلکانو هو د جنکو یې زیات والوزول دلته د پېښور په خوا شاسیمو کې سکولونه والوزول کورجامې هغه جنکۍ چې کومې دي هغه به تعلیمه به علم څوک په خیمو کې پرتی دي څوک په یو کور کې لس لس آتا تکړې پرتی دي دلته په سټل ایریا کې د چا وسته رسی خو سکول کې داخله کړه چې چا وس نه رسی او کور کې ناشتي دي هغه خړپوسي او هغه لوبه ولې چې ما په 2005 کې چې کلب باجوړ کې کار کوو نو مشرف د قبایلی سیمو د جنکو د پارا گورنر افتخار او پر صدر مشرف چې کوم ډیر زیات مکتبونه شروع کړی او کالجونه شروع کړی ډیر زیات آبادی پکې شروع کړی خو اوس هغه وختونه نشته نه سکولونه نشته نه خرپوسې شته او هغه جنکه ارمانونه کوي کورجانې اوس هم رانه جاړه ده د وزیرستان نه راواخله تر باجوړ پورې د کومې قبایلی سیمې چې دي اوس هم پکې ورانه جاړې دي خطر ده پکې او قبایل سل کال ورسته په شا لاړل سل کال چې تیر شي دی بیا 2006 ژوند تر راځي 2008 کال کې تیر شوی دی هغه ژوند ته به دی په سل کال نه پس تر راځي.
تم منځ نه ٹھیک ہے
دا د هندی فلمونو ځوانه هنرمند پریانکا چوپڑا ده چې د خپل کار له وجې نه یوازې هند بلکې پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ګڼ مینوال لري. پریانکا په لږ وخت کې ډېره مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې په 2000 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته پریانکا فلمونو ته مخه وکړه. په 2002 کال کې د تامل ژبې په یو فلم کې کار وکړ، خو د هندي ژبې لومړنی فلم یې هیرو وو چې په 2003 کال کې خپور شوی و. په 2004 کال کې هغه په اعتراض فلم کې منفی رول لوبولې وو او په دغه فلم یې د فلم فیر ایوارډ هم ګټلې وو، خو په 2008 کال کې په فیشن فلم کې مرکزی رول لوبولې وو او د فلم فیر د خزینه ښه هنرمند ایوارډ یې پرې ګټلې وو. په دغه فلم کې پریانکا د یوې ماډل رول لوبولې وو چې څنګه د شوبیس په نړۍ کې هنرمندانې او یا نورې کارکونکې ښځې د مختلفو ستونزو ښکار وي. دغه د پریانکا په یو تر ټولو هیټ فلمونو کې شامل دی. پریانکا په هندی فلمی نړۍ کې د خپل خیر وی لوج هم د خپل کار په ملګرو کې خوخی لري. د هغه په نورو کامیاب فلمونو کې ډان، ډان 2، کرش 36، چاینا ټاون، انداز دوستانه، برسات، پیار امپاسیبل او د سات خون ما په ګډون یو شمیر نور فلمونه هم شامل دي. په سات خون ماف کې د پریانکا کار یو ځل بیا دا ثابته کړه چې هغه یو تکړه هنرمند ده او هر قسم رول لوبولی شي. د هغه نوې فلم تیری میری کہانی ده چې د شاهد کپور په مقابل کې کار کړي. د پریانکا مور پلار دوانه ډاکټران دي. هغه تر لسمه پورې سبق د امریکا په بوسټن ایالت کې ویلې او غوښتل یې د انجینیر جوړ شي او یا سایکالوجي وایي. پریانکا د هند په جمشیدپور کې زیږیدلې وه. پلار یې یو پوځي ډاکټر و، نو ځکه یې په یو شمېر مختلفو ځایونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. پریانکا چوپڑا د خیر خیګړې په یو شمیر کارونو کې هم برخه لري. هغه د تلسیمیا د ماشومانو، د پولیو خلاف، د ویډیا ستکړو حاصلولو او دا شان په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري او وایي دا غواړي د خپل ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ګرانو مینهوالو قدرمنو، زه کمرګله یم. تماشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.